در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
دیر از یاد من نکم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاب ستا سلام رندکم در دیخ پراونه پدیر برخه که در ازادی رادیوی مجلی پروگرام خبریگی خوله هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوي مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی د خبرونو سر ټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې او سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایی او ځمکني بندرونه بیا پرانیستي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د اوو افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قنسلګرۍ او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یې دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ډله کې 8 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر په روانو دو کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیا په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي. دا خبر پرون د کویت د بهرنیو چارو وزیر ورکړ. د دوحې او ریاض په اړیکو کې کړکیچ او دښمنۍ درې کاله مخکې پیل شو. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصباح پرون د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې خپل هوایي قلمرو، ځمکني او سمندري بندرونه له تېرې شپې وروسته د یو بل پر مخ پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو له قطر څخه درې غوښتنې لرلې چې اوبخۍ له قطر څخه دیارلس غوښتنې لرلې چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبي کوریا، یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلوډونکي کشتی د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قطو لخوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اختارهایی که توسط
د سپاه د سمندری ځواک د غزمې د قطو خبرداریو ته له بعد مرغه دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس او د بندری عباس د لنګرځای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. او د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي وینیسا بریتسر وویل اسانج له رواني فشار سره مخامخ دی او روغتیايي حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. له دې مخکې د ځینو شواهدو له مخې ویل شوي و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو هغه ښایي ځانوژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استناف غوښتنه وکړي. 49 کلن جولیان اسانج په 2013 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په 19 مواردو تورن شوی او تر تعقیب لاندې دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې ادبي او کلتوري پروګرام ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان له شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقونو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون وخت ازادي راډیو ته ویل دوی تیر اونۍ په یو لیک کې هم دا موضوع د دواړو مذاکراتي هیاتونو له مشرانو سره شریکه کړې و.
خواسته اولی است که توافق هر چه زودتر روی آتش بس شه، بخاطر که
لمړی غشتنه داده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان پر نشه کوي لکه هدفي وجيني. په دې برخه کې د دوی غړې تړنی وکړي. بل مو دا غشتنه مطرح کړي چې دواړه لوري د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې وه په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سه شنبه تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل سي، خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډېد چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند، د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقونو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولې افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12 په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکی چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم سلطان محمد سرور ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
میل آنلاین لیکي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبانو واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگتن په دې وروستیو کې د یو شمېر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کېني. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل آنلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی، 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل آنلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي، د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا درې میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي راډیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل آنلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو په داسې حال کې چې طالبان یې پړه په غاړه نه اخلي، داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزه د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی، پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوري ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د ولسمې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریې او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د ولسمې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړوونکو د لاس نه اخیستو دروند بار په اوږو وړی دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال له اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. د اروپایي ټولنې ویان وایي دوی د ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیاتیدو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر راپور ته پته مدي. ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو کچه په 30% ته لوړه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سالم محمد سالی راپور ته.
اروپایي ټولنې د ایران لخوا د 40%